په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 16مه. په خبری راپورونو کې اورئ چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمی وروسته بیا پیلېږي. په افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمی وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات له یوې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبان ویلي چې په همدغو دو مسئلو کې ډیر پرمختګ شوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی وو. خود سیمی اوسیدون کی وای چی په دې چودنه کې د غزنی ولایت دوه تنه اوسیدون کی وجل سیوی او وشتنه نور اټاپین سیوی دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک شوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبرلانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورونا چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسون په دې اړه موظف سوی او موضوع څیړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سیوی هم دی. د افغان ترک شوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغه شوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منصوبین د خبرلانو د وهل ټکولو په تور توقیف سیوی دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قومندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. د ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې ورسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک ډبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمی اسنادو وشو د محکوم سیوی کس چې د 2013 نه د کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت ته کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلی دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوه مسابقې نن کېږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګلادیش ته د 346 منډو هدف ورکړی وو، خو بنګلادیشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونه توانی چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلند هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربتوب روان دی، یوازې د سر 4 ټیمونه پاتې کېږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنېږي. افغانستان په دغو مسابقو کې ښه ونه ځلید، خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده.
د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزني والي وایي پوځي عملیاتو د دغه ولایت له خوندیتوب سره مرسته کړې ده.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي.
په دې خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په جبل طارق کې د ایران د یوې لویې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د 2 هیوادونو ترمنځ لانجې سبب سوې ده. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره ورکړي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سفیولا ستانگزای او پدیاره نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کېږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال، افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوې وي او یا به نوې نهایي شوې. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده دا هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبري زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې له یوې اونۍ مخکې پیل شوې او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 10 به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ په دې رابطه باندې خپل نظر وایو، نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنی اشغال چې ده د خاتمې لپاره څه کېدی شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوحې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوحې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات د چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه هیتلې. پر رسنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازیتوب په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینی غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیلمند چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیالی حبیب سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره ده. هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوي. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابره کړي. امریکا له دې بین الافغاني ناستې کلک ملاتړ ښودلې او ویلي دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې وم پړاو له یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ له دې ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دو ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غښتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا چې کومې لرې ولسوالۍ دي.
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ دي ډېر د اوږده مهال راهیسې بېځایه شوې وي یا سقوط شوې وي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي، او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی د مود عملیات آخر نه دی. عمومي شورا چې د غزنی څخه تر زابل د موږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د نامنې پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومي سرک باندې چک پوینټونه اچول، د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخاذې کولې. د دې لپاره موږ اوس عملیات روان کړي په شورا باندې به امنیتي بیزونه افرازیږي او انشاءالله امنیت به کاملا یو ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي.
دلته یو پوښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړي بندي دي یا ځینې مشکلات دي پکې، د هغې د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کړي بیزونه یا پوستې به پاچوي که په څه پروګرام لري؟
مخکې هم ما درته وویلې چې موږ پیلن د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړي په نمبر یک شهرا باندې. په دې شهرا باندې به انشاءالله د پولیس او د ملي اردو قوي مجهز بیزونه افرازیږي، هغه به د ورځې ګزمې لري په ټوله شهرا باندې، او همدغسې به دوهم نمبر شهرا چې د ډېر وخت را په دې خوا بنده ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده، بیزونه یې تصویب شوي دي، هر څه پروګرام آماده ده. انشاءالله په هغې باندې به هم عملیات شروع کیږي او بیزونه به افرازیږي و هغه شهرا به هم خلاصیږي. همدغسې ځینې فرعي لارې چې ولسوالیو سره وصلوي د هغه هم د موږ په پلان کې شامل دي چې انشاءالله په هغې باندې به هم پوستي افرازیږي.
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاري کمربند کار هم روان ده که څنګه ده؟
شاري کمربند تاسو ته بهتره معلوم نه ده چې کاملا مستقویه ده، هیڅ نه په د شار په چار اطراف کې هیڅ نه تهدید مونه لرو. د دې یک ولسوالي ده خجمری ولسوالي، هغه ولسوالي وي چې د شار سره وصل وي. دا ولسوالي چې تصفیه شوي بینان د ښار کمربند وغځېده، ساعت امنیت پراخه شوه.
د غزنی والی وحیدالله کلیمزی و چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو اوریدل سي. اوس په افغانستان کې د سهار او بجو شپاړس دقیقې کیدونکې دي. له ملالی بشیر څخه به اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله یو افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله من دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردګ، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. د لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلي چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمین یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړي. انجن اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینهوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د بیلژدونګي کشتی توقیف یې د 400 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړې نیول کېدو د ایران او برېټانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي د پنځمه پر ورځ د ایران د تیلو یو لیږدون کې کښتۍ نیولې او ویلي دي چې د کښتۍ د ایران تیل سوریه ته انتقالول. سفیر الله ستانکزی او پریا نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکي وایي د هغې لوی تیلوړونکي بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده. د ګریس 1 په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې انډیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي. تر اوسه هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د برېټانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس 1 بیړۍ سوریه ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریه ته تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace One was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې ګریس 1 بیړۍ د سوریې بنیاس چانځای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانځای د هغه چا ده چې په سوریې کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریې ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې تنګه یې مدیترانه سمندرګی یې له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یوه مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د ګریس 1 په نوم د خپلې لویې تیلوړونکي بیړۍ د نیول کېدو په اړه جدي غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په غبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوښتی او اعتراض یې ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټویټ لیکلي چې که د ایران تیلوړونکي بیړۍ خوشې نه کړی شي، تهران باید یوه برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 4 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې برېټانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوا لري. دا لومړی وار دی چې یو تیلوړونکي بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلي دا یو عالي خبر دی. هغه په دوام کې لیکلي چې امریکا او ملګري به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیاس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 21 دقیقې سوې.
ستاسو ل پیغامونو
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه نه ډارېږي؟ خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زخمه مونږ ته والی کړي. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې لږې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
زه د میډیا میډیا اردو سرتېره یم. موږ ترخیزونه اخیستي دي. د دې سیلاب کلوردي کښې دا 201 سیلاب کلوردي کښې دا قراردادونه بند دي. باید چې دې موږ ته لږ معلومات را کړی شي. په داسه وجه باندې بند دي. موږ خو غریب خلک یو، کرارې په کورو کښې ناست یو. په لرې ځو کښې ترخیزونه اخیستي. باید چې دا سیلاب کلوردو قراردادونه خلاص شي. علت څه شی؟ موږ ته لږ معلومات را کړه. بیا خو دا څلور میاشتې وشوې چې موږ هېڅ څور ویلی کېږو، کرارې په کورو کښې ناست یو. موږ یوازې څو خلک یو. باید چې موږ له په دې اړه لږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړمه ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوې مسابقې نن کېږي. لومړی به هندستان د افغانستان پر وخت مبشین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازیګر 15 بجې له جنوبی افریقا سره مسابقه کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له نګرهاره په خپل سیمه کې لیکلي د قطر راتلونکي غونډې ته خوشبيني مخو هیله ده چې دواړه لوري یوې موافقې ته سره ورسیږي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت لازرې ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په قطر کې چې کومه غونډه کیږي ګمان مې نه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محیب الله هلمندیار له هلمند لیکلي ټول افغانان په دې هیله او تمه یو چې سبا کومه غونډه کیږي باید ډېر پام او اشاره سولي او اوربند ته وسي. عبدالواحد مدقق له لوګره له طالب چارواکو او خلیلزاد څخه لومړی غوښتنه اوربند دی اوربند ته دي ډېر تیږي. قاسم زوک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي ولسمشر غنی سوله غواړي خو طالبان بیا امتیاز غواړي او سوله نه کوي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي او د په خبره چې د پاکستان په امر او غوښتنه ځینې کارونه ترسره کوي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په پوهنې ریاست کې ډېر اداري فساد روان دی. بې سواد کسانو ته د 12 ټولګي شهادتنامې جوړیږي. د دولت او پوهنې وزارت څخه هیله ده چې د دې کار مخنیوی وکړي. حماد لازر ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي طالبانو د ازر ولسوالی څلور طرفه لارې د ملکی خلکو پر مخ تړلې دي. هیڅ خوراکي او غیر خوراکي توکي په کلي توګه په دې ولسوالی کې نه پریږدي. خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. د له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ازر د اوسیدونکو غم وکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوریکا د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښی یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د فیسبوک .com/ازادي راډیو.
دا ژوند رنگونه
لمړی سلام تاسو ته او بیا ټول اوریدونکو ته. زما نوم پلوشه ده، د انجینری لمړی کال مسله.
پلوشه جانې، څنګه شو چې انجینری پانزه یم انتخاب؟ تاسو خپل انتخاب وکړ، تاسو تصادفي راغلی یاست؟
تصادفي ورته ویلی شو چې تصادفي راغلی، ځکه اول که زما ډېره علاقه نه ولی سره.
کله چې اوس راغلی اوس څنګه در تخصصه کول نه تمامېږي؟
نه بالکل، اوس ورسره ډېر زیات علاقه لرم او ډېر په شوق باندې غواړم مخکې وسم.
څنګه درسونه ځینې وخت دغه محصلین د درسونه شکایت کوي د پخواني میتودونه تدریس کیږي، پخواني چپترونه لري، داسې څه نوي نشته؟
درسونه هغه خبر ده چې ټول به ما په خونی میتودونه دي، هغه چپترونه چې لاس کله مخکې تدریس کېدل موږ ته هم هغه تدریس کیږي. یعنی موږ هم غواړو چې ډېر اسانتیاوي پکې راشي، چپترونه ساده شي.
د درس په وخت کې دغه وخت فلری تفیل لري د درسونو په ماینس کې کڅنګ؟
بله، ولرو ځکه چې موږ درسونه انجینری کې فول ټایمي د سهار نه تر مازیګر پورې بیا د 2 ساعت درسي ماینس کې وقفه لرو. موږ
دغه وخت فون سره ګټه پورته کوي تاسو؟
معمولا خپل ملګرو سره ټول کتابخانه کې سره ټولېږو او موږ مشکلات شي درس وایو ستونزې خپل حلو.
څنګه دي استاد راویا له ماسلین سره؟ دغه ماسلین چې نوی راځي البته پانتونو ته او نوی درسونه شروع کوي، دوی سره راویا څنګه ده؟
ښه ده، هغه څه چې موږ خپل لیدلی دي شاید و ښه ده. یعنی ډېر زیات کومک کوي، رهنمایي کوي، تر څو چې کولی شي یعنی د مسل لاس نیسي.
څه کال انجینری دی په انجینری پانسي کې کال کان؟
د انجینری پانسي کې د نجونو په مقایسه باندې د هلکانو فیصدي ډېره ده. شاید یو دلیل هم دا اوسي چې نجونې لږ انتخابوي، اما موږ چې وینو هلکانو فیصدي ډېره ده د نجونو نه.
بیا لیاقت کې څنګه دي؟ داس څوک ډېر وایي نجونې ډېر درس وایي کال کان؟
نجونې درس ډېر زیات وایي، د هلکانو کوشش ډېر کوي، خو بیا نمرې د هلکانو جګي.
دا به علت پڅکي
دا نو خدای ته معلوم
ما حاصلین ته خپل همسول د څوی لري
مسلمان ته هم دا وایل لري چې مهم نه ده چې کوم رشته وي کوم پنځه کې دي که هر پنځه ده که هر رشته ده د زړه دی وي په شوق دی وي که ادبیات دي که انجینری وي که طب وي همدا چې د زړه نه وي او د پنتون درسو په څنګ کې کوشش کی چې نور مهارتونه زده کی ځکه تنه ځوان په پنتون درسو باندې مخکې نه ځي که هغه انجینری وي که طب وي که حقوق وي که پنځه وي کوشش کی چې نور مهارتونه زده کی هر خپل لاس او پښې وچی تر څو یو ځای ته ورسي
ډیره مننه
تاسی ازادی رادیو تا آغازی است.
در ازادی رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
لدوشنبه ترجمه په ازادی رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. ازادی رادیو اوسنی نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت خبری مجله چې د سهار تر اتو بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی نه واوري.
تشکر از شما.